وخت د سهار لس بجې سوي د مچال ریډیو په یو بل خبرونه کې ز عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو 50 کلونو لپاره د تعلیم په څنګه کې د 400 نوي عرب روپیو لګولو منصوبه بندي کړې ده. بل خوا په دې صبح کې د فنډ د کمی له وجې کورنیو ستونزو ښکار شدو لپاره جوړ سوي ځینې مرکزونه تړل سوي دي. په بلوچستان کې د ډاکټر نولتاډ د قبایلي سیمو زده کوونکي څنګه متاثره کوي په دې اړه رپورټ لرو. دا به هم واوري چې یوې امریکایي سفارتکاري په پښتو کې د ملالۍ یوسفزۍ لپاره سندره ویلې ده. د بختر ستوري پروګرام پای ته رسوي. په پیل له خبرونو کوو ویونکی بشیر واخ.
د خبر پښتونخوا حکومت وای د تعلیم پر مختګ په لړ کې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د 400 نوي عرب روپو منصوبه بندي کړې. شمالي وزیرستان کې ناڅرګند او سوالو د ملي شت ځوکونو دوه اهلکار اغوا کړی دي. او افغان چارواکو وای 2 ورځې وړاندې په یو ځنمرګ برید کې زخمي شوي د افغانستان د استخباراتو ادارې د مشر اسدالله خالد صحت وسخه ده. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا حکومت وای د تعلیم پر مختګ لپاره د راتلونکو 50 کلونو لپاره د 400 نوي عرب روپو منصوبه بندي کړي. د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک پیښور کې په یو خبري ناست کې ویل چې د لړکی بورته یو شمیر پیسې نړیواله ادارې ورکړي.
494 ارب روپیہ یہ ہماری ایجوکیشن
زمون د بنیادی او ثانوی تعلیم د سنگی د پلاننگ مطابق پر روان دریونا 15 کالو کی مونگتا د 400 نوي ارب روپو ضرورت دے. پدی کی زمون د کلنی پرمختیائی منصوبے د بودیجے ترسنگ د بحرانی مرستکون کی ادارو 400 ارب او 350 کروڑ روپے شامل دی.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت وای په تیرو 400 کلونو کې په ډیره تیزی سره یو شمیر پوهنتونونه کالجونه او سکولونه جوړ کړي او دا کار به جاري ساتي. شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو د ملیشه ځواکونو دوه اهلکار اغوا کړي دي. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا دا کسان د تخیل بانګېدو سیمه کې اغوا شوي. بلخوا سیمه کې د جاسوسي ادارې د کارکوونکو په وینا لا تر دې دمه نه ده معلومه چې تښتول شوي کسان ژوندي دي او که وژل شوي. له پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د افغانستان پر لور تللی سړک بند کړی دی. نن د کالباغ ډیم پاړه د لاهور هایکورټ د فیصلې خلاف د خیبر پښتونخوا حکومت جلسه او پښتون سټوډنټس فیډریشن غړي زده کوونکي مظاهره کوي. لاهور هایکورټ په خپله فیصله کې د کالباغ متنازع ډیم پاړه ویلو چې دا ډیم دی جوړ شي خو د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان صوبې د دې ډیم جوړېدل د خپلو خلکو لپاره نقصان او یوازې د پنجاب صوبې ګټه ګڼلې. نن با په نشتر حال کې د عوامي نشتر ګوند جلسه او پېښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي مظاهره کوي. افغان چارواکي وایي 2 ورځې وړاندې په یو ځانمرګ برید کې زخمي شوي د افغانستان د استخباراتو ادارې د مشر اسدالله خالد صحت وسخه دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي او اند احسان الله طاهري وویل چې ولسمشر د هیواد د جاسوسي ادارې پر مشر د ځان وژونکي حملې د څرنګوالي په اړه یو پلاوی ټاکلی چې مشري یې د کورونو چارو وزیر کوي.
دا هیئت کار شروع کړی ده او هیئت معزز ده چې د موضوع له نږدې نه او د ټولو دا وسایل او امکانات د تخنیکي او کشفي چې ورسره شته هغه همه جانبه بررسي شي، تشخیص باید وشي او د دوی دریافتونه چې هر څه چې هر موضوع چې وي باید په یو اونۍ کې جمهور رئیس او د جمهوري ریاست مقام ته ګزارش وکړي. الحمدلله امنیت ملي لوی رئیس محترم خالد صاحب صحي او روغتیا ډېر ښه ده.
بلخو افغانستان کې د ناتو ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن په هسپتال کې د اسدالله خالد سره کتلی او د هغه بهادری او کاري ستایلی دی. 2 ورځې وړاندې پر اسدالله خالد کابل کې د استخباراتو د ادارې یو مېلمستون کې شوي ځانمرګ برید زموري طالبانو په غاړه اخیستی. خبرونه له مشال رډیو څخه اوري. په مصر کې روانو مظاهرو کې مظاهرچیانو د مصري ولسمشر د دفتر مخې ته په خپلو شعرونو کې د هغه د لرې کېدو غوښتنه کړې. د مصر اپوزیشن ډلو د مرسي هغه بلنه هم رد کړې چې نوموړی پکې دوی سره د خلیف ورځ د لیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې وه. په مصر کې د نومبر له 2 تاریخ څخه له دې وجې مظاهرې شروع شوې چې محمد مرسي د ولسمشر په حیث ځان ته ډېرې اختیارات ورکړل. د مصر بحران لاغ وروسته لا پسې ژور شو چې نوموړی د دسمبر په 15 تاریخ د آئین پاړه د یو ریفرندم کول ویل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مصر د ولسمشر سره په خبرو کې په روانو حالاتو او دې هفته کې د مرګ جوبلې په کېدو اندېښنه ښودلې. هغه د مسلې د حل رویسلو لپاره په خبرو اترو زور راوړ. د فلسطین د حماس ډلې مشر خالد مشل د 45 کلونو جلا وطنې وروسته غزې ته تللی. کله چې پرون مشل غزې ته ورسید نو د هغه ځای خاوره یې ښکل کړه. د رپورټونو تر مخه به مشل د حماس د جوړېدو د 45 کلونو پوره کېدو لړ کې لمانځنو او غونډو کې برخه واخلي. تمه ده چې نن به نوموړی په غزه کې وي جلسې ته د حماس سیاسي ستراتیژي باندې خبرې هم وکړي. خالد مشل په داسې حال کې فلسطین ته ځي چې اسرائیلو تېر هفته د حماس لخوا د راکټونو ویشتلو د ودرولو لپاره پر غزه 8 ورځې حملې وکړي. او د شام حکومت مخالف وسلوالو د سر ښار دمشق هوایي میدان یا ایرپورټ د جګړې میدان بللې. د شام د سرکاري ځواکونو او د هغوی مخالف وسلوالو ترمنځ له تېرې هفتې راهیسې د دې میدان خوښه جګړه روانه ده. په داسې حال کې چې بهرنیو ایرلاینز یا هوایي شرکتونو د دمشق هوایي میدان ته د جازونو سفرونه ودرولي یا غینو نه دی ویلي که بیا هم دغلته کوم جاز کته یا پورته شي نو دوی به ورسره څه وکړي. په همدې حال کې په ناټو کې د روس سفیر الکزانډر گروشکو د غربي هیوادونو هغه اندېښنې بې ځای بللې چې ویلي وو د شام ولسمشر بشر الاسد کېدی شي د فشار له وجې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له بشیر گوش څخه واوریدل. په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو 50 کلونو د تعلیم په څنګه کې د 440 نوي عرب روپیو لګولو منصوبه بندي کړې ده.
1947 نواله تر 2008 پورې هغه 46 د جنکو کالجز وې. کله نن د حیدر خان حکومت رالو په اوس پورې 46 د جنکو نوي کالجز باندې کار شروع شو.
همدا به مووري چې به امریکایي سفارتکاري د ملال یوسفزي لپاره په پښتو کې سندره ویلې ده. که یو خوا امریکایي سفارتکار سندره وایي نو بل خوا ناامنیو د میوزیک سینټر کاروبارونه خراب کړي دي.
د دماغو د وجې دمره د خلکو ورونه خپه دي چې کاروبار خو بیخي نشته. سو دا کار خو د خوشحالۍ د مستۍ دی او خلکو بړونو د خوشحالۍ او مستۍ پاتې نه ده.
دا به په کلتوري ادبي پروګرام باختر ستوري کې واوري له مشال ډیډو سره اوسئ. وسم د خبرونی د فایل رپورت. د خبر پښتونخوا حکومت وايي پر اتلونکو 50 کلونو کې د تعلیم په څنګه کې د 440 نوي عرب روپیو لګولو منصوبه بندي کړې ده. د جمعې پر ورځ په پېښور کې خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت د صوبې د تعلیم وزیر سردار حسین بابا کول حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو باور ترلاسه کړی دی او ورسره د تعلیم د ودې لپاره د شاوخوا 440 عرب روپیو لوزنامې لاسلیک کړې دي. له پېښور به د غلام غوث رپورت واورو چې هم دې پریس کانفرنس ته ورغلی وو.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پرمختګ په لړ کې په خصوصي خبری کانفرنس کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې صوبایي حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره په روان 15 کالو کې د 449 عرب روپو منصوبه بندي کړې ده او د نړیوالو مرستندوی ادارو سره د تعلیم په برخه کې د 440 عرب او 350 کروڑ روپو لوزنامه لاسلیک شوې دي. په دې لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک د تعلیم د پرمختګ په اړه په خصوصي رابلل شوی خبری غونډه کې وویل
494 ارب روپیا یہ ہماری ایجوکیشن سیکٹر پلان کے مطابق
زمون د بنیادی او ثانوی تعلیم د سنگی د پلاننگ مطابق پر روان 3-15 کالو کی مونگ تا د 449 عرب روپو ضرورت دے. پدی کی زمون د کلنی پرمختیائی منصوبے د بودیجے ترسنگ د بحرانی مرستکون کی ادارو 440 عرب او 350 کروڑ روپے شامل لی. چپکی ڈی ایف آئی ڈی یورپین یونین د ناروے مرستندوی اداره امریکایی مرستندوی اداره یو ایس ایڈ جی آئی زیڈ یونیسف او آس ایڈ شامل دي او دا 440 عرب او 350 کروڑ روپی به مونږ ته پر روان 3-15 کالو پورې د بهرنۍ مرستې په توګه را رسی او په دې کې د اروپایی ټولنې ڈی ایف آئی ڈی د ناروی د مرستندوی اداري او امریکایي مرستندوی اداري یو اس ایډ لاړه پیسې راتلل هم پیل شوې دي
یورپین یونین کی طرف سے ڈیفٹ کی طرف سے نارویجین کی طرف سے اور یو ایس ایڈ یو ایس آئی ڈی کی طرف سے وہ ریلیز ہونا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں
او د تعلیم د پرمختګ لپاره پتیرو سلورنی مقالو کې د پورته کړې شوې ګامونو په اړه په دې خصوصي خبری کانفرنس کې د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن صوبایي وزیر قاضی اسد مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په دوه ویا نوي کالجونو کار پیل کړی دی چې پکې د جنکو لپاره شپږ څلوېښت او د هلکانو لپاره شپږش کالجونه شامل دي
بهتر چې دي مونږ زیات کړل اور خاص خبره دا ده چې پاکستان چې 1947 کې جوړ شو 1947 نه والا تر 2008 پورې 46 هغه 46 د جنکو کالجز وې او اوس چې کم د کلن د حیدر خان حکومت رالو په د 2008 کې اس پورے 46 جنکو نوے کالجز بند کار شروع
د تعلیم په اړه په دې خصوصي خبری کانفرنس کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک اویل چې په تعلیمي شرحه کې په تیرو سلورنیمو کالو کې 5% زیاتوالی راغلی دی او دا مهال د مجموعي تعلیم شرحه 55% ده او د هلکانو د تعلیم شرحه 40% او د جنکو د تعلیم شرحه 38% ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د کورنیو شخړو ښکار شذو لپاره جوړ شوي مرکزونه چې ویمن کرایسس سنټر ورته ویل کېږي د فند د کمی له وجې بند کړل شوی دی بلخوا د میرمنو د حقوقو لپاره کارکونکي ادارو د مرکز د بیرته بحالولو غوښتنه کوي د اسلام آباد څخه د ربیع اکرم رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د زنانو د کورنۍ مسلو د حل لپاره کارکونکو اداره د وومن کرایسس سنټر سرور سنټر سخ کال جون په میاشت کې بندي کړی دی د سواسي می وومن کرایسس سنټر مشر نصرت اقبال مشال ریډیو سره په خبر کې وویل چې د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ له اړخه دوی ته د نوکرۍ د ختمېدو نوټس راغلی و چې د فند د کمیل و چې دا سنټر بندیږي د نوموړي په وینا چې سرور واړو سنټرو کې کارکونکو پېښور های کورټ کې د حکومت د دې فیصلې خلاف درخواست ورکړی وو چې پېښور هائی کورټ په حکم ورکړی وو چې دا سینټر دې بحال کړی شي خو د هغې باوجود حکومت تر اوسه پورې دا سینټر بحال نه کړی
پېښور هائی کورټ حکم دا و چې دا سینټر به فوراً څونه عمله چې دا به فوري طور پر بحالي او دې ته به فوري طور پر تنخواګانې به ریلیز کړی شي او دې به خپل سروسز جاري ساتي د پېښور هائی کورټ حکم په رڼا کې مونږ اوسه پورې سینټر کې ناست یو خو زمونږ ډپارټمنټ چې دی نو اوسه پورې مونږ تنخواګانې نه دي ریلیز کړي او بل هغه دا خبره کوي چې په کومه ایریا کې مخینه دارالامان کار کوي هلته کې د وومن کرایسس سینټر ضرورت نشته او نه چې دی موږ سرویسز پرووایډ کولی شو ځکه چې موږ سره بجټ نشته
کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ډایرکټر شفیع خټک سره رابطه وکړه نو نوموړي د خبرو کولو نه ډډه وکړه د دې سینټر د ضرورت په اړه د زنانو خیرخګر لپاره کارکونکو اداره مهرګر سینټر فار لرننګ مشر ملیحا حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سینټرو کې د کورنۍ تشدد نه متاثره زنانو ته قانوني او نفسیاتی مدد ورکړی کېدو نو خبروي چې دا سینټر یو ځل بیا بحال کړی شي
کرایسس سینټرز جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اور کوئی بھی نہیں کر رہا پرائیویٹ
دا وای چې دا کم کار چې کرایسس سینټر کوي نو دا بل څوک نشي کولی که پرائیویټ سیکٹر کې دا سینټر جوړ کړی شي نو دا غي هغه سي اعتماد نه وي څنګه چې د حکومتي ادارو وي دا اداره نفسیاتی قانوني او مشورتي مدد متاثره زنانو ته ورکوي کم چې د کورنۍ تشدد ښکار وي نو چې کم مدد دغه زنانو ته د ادارو نه حاصلي کی هغه دې ته بل څوک نشي ورکولی
جس طرح یہ کرایسس سینٹرز دے رہے تھے
خیبر پختونخوا او قبایلی سمو کې د زنانو حقوقو په اړه کارکونکو اداره د بلو وینګز پروګرام کوارډینیټر قمر حسین مشال ریډیو ته اویل چې کرایسس سینټر او دارالامان کارونه د یو بل نه جدا دي نو وایي چې حکومت دې اړخ ته پام وګرځوي
دا یو واکینګ کرایسس سینټر چې کوم خزم د تشدد شکاري یا غیته د مدد ضرورت یا غو په کرایسس کې نو غو کرایسس سینټر ته 24 غنټه او د هفته په هر ورځ باندې هغه دې ته ورتلی شي او دارالامان ته خزه نشي ورتلی هغه صرف په کورټ آرډر باندې یا داسې مقدماتو کې چې ته خزه یو منی جیل شانتې دارالامان دی هغه کې نه هغه ته سایکو سوشل سپورت ورکړل کیږي نه د هغه کونسلنګ کیږي نه هغه ته سکل ورکړل کیږي او تر دې په مقابله کې مونږ وګورو نو کرایسس سینټر چې کوم دی نو هغه سایکو سوشل سپورت هم ورکړي لیګل ایډ هم ورکړي ریفرل هم ورکړي او دارالامان کې داسې هیڅ سہولت چې کوم دی نو هغه میسر نه دي
د نو موري په وینا چې حکومت له پکار دا چې په خبر هاي کورټ په حکم دی عمل وکړي شي او دا سینټر دې متاثر زنانو لپاره بیا بحال کړي شي رابیا اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
اوس هم ځو بلوچستان ته. په بلوچستان کې لا هم د ډاکټرانو هړتال روان دي چې له وجې د صوبې زیاتره خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د دوی د هړتال د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د قبایلي سیمو شاوخوا 240 زده کوونکي هم متاثر کړي دي. هغه څنګه د خدای نور ناصر په ریپورت کې به واورو.
په بلوچستان صوبه کې کله یوې خواته د ډاکټرانو د هړتال له امله د دې صوبې وګړي د صحت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا د یادې صوبې په بولان میډیکل کالج کې له نورو زده کوونکو سره سره له فاټا سره تعلق لرونکي یو شمېر زده کوونکي هم د ډاکټرانو د دې هړتال له امله ستونزمن دي. د باجوړ ایجنسۍ بصیر احمد چې د ورستي کال زده کوونکی دی، مشال راډیو ته د دوی د ستونزو په اړه وویل.
تقریبا تقریبا
په بولان میډیکل کالج کې د فاټا شاوخوا 240 زده کوونکي د ایم بی بی اس زده کړې ترسره کوي، چې د دوی په وینا د معلومات ورسره نسته چې هړتال کله ختمیږي او تر کومه به وي، او له همدې امله نه هم خپلو کورونو ته تلای سي او نه هم دلته په هاسټلو کې پاتېدای سي. د بولان میډیکل کالج د ورستي کال یو بل زده کوونکی هاشم داوړ چې تعلق یې له فاټا سره دی، هم له ورته ستونزو سره مخامخ دی.
تقریباً سات کال تیر کړی دی ایم بی بی ایس کې، نو دا زمونږ خرچ هم ډېر راځي او ټیم هم ډېر لا کیږي.
د فاټا یو بل زده کوونکی اسد خان په بولان میډیکل کالج کوټه کې د څلورم کال زده کوونکی دی، وایي تر دې هړتال وړاندې هم هر ورځ د دوی په کالج کې د هړتالو له امله د دوی زده کړې سختې متاثره شوې، چې د ده په وینا له کوره بیخي ډېر لرې دی، خو بیا یې هم زده کړې په سمه توګه نه کېږي.
فاټا لوی مسره دلته ده چې موږ ډېر لرې ځای راغلي او دلته واډونه نه کېږي، کلاسونه نه کېږي په ټیم باندې، او اوس هاسټل کې بس وته تان یو کلاس ته سهار لاړ شو، نو څه پته نه لګي چې کلاس به وشي یا نه به وشي. دلته خدا شي چې یو کال زموږ ځای کېږي، د کال ته مو ټیسټ ورکو چې کومه کلاسونه شروع کېږي، دلته یو کال لږ شروع کېږي.
د بولان میډیکل کالج د دې زده کوونکو د ستونزو په اړه مو چې کله د بلوچستان د صحت د څانګې له سیکرتر عصمت الله کاکړ څخه وپوښتل، نو هغه وایي په لنډو ورځو کې به د ډاکټرانو هړتال ختم کړي، چې له دې زده کوونکو سره سره به د عامو خلکو صحي ستونزې هم هوارې شي. د ویل ورده چې د بلوچستان ډاکټران له تیرو 250 ورځو راهیسې په هړتال دي، چې د دوی تر هړتال وروسته د بلوچستان حکومت په لسګونو ډاکټران معطل کړي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس یو بیل رپورټ لرو. هغه دا چې سفارتکاران چې تل د پردو شاته د خبرو اترو د لارې د خپل هیواد ګټې پر مخ وړي او پیچلي مسلې حل کوي، خو په پېښور کې یوې امریکایي ډیپلوماټي سندري ویل هم د خپلو سفارتي هڅو برخه جوړه کړې ده. شیلا کرم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په برید کې زخمي شوې ملالی یوسفزی ته په پښتو کې یو سندره ډالۍ کړي. د دې تفصیل به له عصمت څاروان واورو.
یو امریکایي ډیپلوماټ د نړۍ په یو تر ټولو خطرناک هیواد کې چې امریکایي ضد احساسات پکې زیات دي، د دې لپاره چې د کرکې ځای مینه ونیسي د دوی په ژبه سندري وایي.
زمنم شنه دی او زه امریکایي ډیپلوماټ یم. زه په پېښور امریکایي کنسولټ کې کار کوم او زه د جلای رئیس په پاکستان کې یم.
په پېښور کې د امریکا د عامه ډیپلوماسۍ مشر شیلا کرم نه یوازې پښتو ژبه زده کړې، بلکې په خپل سبک پښتو سندرې وایي. د دې یو سندره جنۍ نومېږي چې ملالی یوسفزی ته یې ویلې ده. کرم دا سندره له ګیتار، رباب او نورو آلو سره وایي. دا وایي چې پښتو سندرې زیاتې خوښېږي او د ځینو سندرغاړو سندرې له ځان سره زمزمه کوي. نه ویش کلنې شیلا 15 کاله وړاندې واده کړی او خاوندې هم امریکایی دی. دا وایي پښتو موسیقي خوشیږي او عرفان خان یې د خوشي سندرغاړی دی. همدارنګه د شفیق مرید او سیتا قاسمی ګډه سندره تا سره مینه لرمې ډیره خوښه ده.
د پښتو موسیقي ډیر په زړه پورې دی او زما د پښتون موسیقي ډیر خوښیږي.
مرمن شیلا په انګلیسي او پښتو سربیره په هسپانیایی، فرانسوي او پرتګالي ژبو هم خبرې کولی شي. د په دې باب چې پښتو ژبه څنګه زده کړې د ازادي رادیو د مشال خبريال ته وویل،
په امریکا کې د ډیپلوماټانی د لپاره یو مکتب شته چې په ورجینیا کې پروت دی او په دې مکتب باندې د ډیپلوماټانو د هر ژبه ورکړې دي چې هم د پښتو شاګردان چې پاکستان تازي او افغانستان تازي او پر دې مکتب پر دې انسټیټیوټ په ورجینیا کې ما پښتو زده کړل.
شیلا کرم په امریکا کې د پښتنو په اړه وویل چې هلته خلک د رسنیو د خبرونو تر تاثیر لاندې د پښتنو په اړه بل ډول نظر لري.
په امریکا کې یوازې داسې معلومات د امریکای خلکو لپاره کچېری څرانه په انټرنیټ کوي نو بیا داسې معلومات شته، خو د عام خلکو لپاره چې معلومات په میډیا کې وي عموماً داسې معلومات منفي لږ منفي دی. یوازې د دهشتګردۍ په حقله دی، یوازې داسې بد موضوع په حقله دی.
شیلا کرم وایي پکار ده چې نجونې زده کړې ته وهڅول شي. د دې په وینا امریکا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې په خاطر د سلګونو ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کړې او په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه د امریکا په مالی لګښت د 200 ښوونځیو ودانۍ جوړې شوې دي.
Stop acting
تاسو د شیلا کرم د پښتو سندره واوري د ملالی یوسفزی ته ډالی کړې و د امریکا سفارتکار ده په پېښور کې میشته ده چې خپل سندره اوس ویلې ده د ملالی لپاره ډالی کړې ده اوس یو بل هم ریپورت لرو هم دې سره تړلې د پښتو فلمونو اداکارانو او ډایرکټرانو له حکومته د نامتو اداکار بدر منیر په نوم یوې اکیډمۍ د جوړولو غوښتنه کړې ده بدر منیر تر شاوخوا 40 کلونو پورې د پښتو فلمونو یو له ډیرو خوښوونکي اداکارانو څخه نوموړي په څه د پاسه 400 فلمونو کې کار کړی دی بدر منیر په اکتوبر 2008 کې په حق رسیدلی وو نور تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکوي
بدر منیر چې د پښتو فلمونو په دنیا کې ځان ته یو لوړ مقام پیدا کړی وو او د دنه بغیر به د فلم د کامیابی تصور هم نشو کېدی نوموړي د فلمونو په ذریعه د پښتون قام د بهادرۍ مړانې او مېلمستیا تصویر ټول نړۍ کې ورپېژندلې وو نن چې هغه په دې دنیا کې نشته نو د هغه ملګري او د فلم صنعت سره تړلي نور خلک غوښتنه کوي چې بدر منیر د فلمي صنعت د ودې لپاره خپل ژوند وقف کړی وو نو باید چې د هغه د دې خدماتو په اعتراف کې د بدر منیر پنوم فلمی او کلتوری اکیڈمی جوړ شي د پښتو فلمونو ډایریکټر قیصر سنوبر د لړکی مشال ریډیو ته صدا سی ویل
زموږ حکومت د پښتو خاطه د خاص څنګه چې هغه په بدل سي پنوم باندې اکیډمی جوړوي چې دا غون ډایریکټر چې د پښتو د ژوند کې دو د پښتو تعارف او غیر ممالک کې دا د پښتو بخ کې د پښتو فلمونو په طرف شي اوس دا سي ډي راو کړي ټول بخ څو ورځې غوونو دا غي پہچان به تر پښتو فلمونو کې به کتر د پښتو ورته دا چان چې د پښتو دی یو دغه دي زموږ هم د خاص حکومت خیبر
د پښتو فلمونو اداکار علی مسلم مشال ریډیو ته ویل چې بدر منیر د یوې اکیډمۍ حیثیت لرلو او هغه د پاکستان په ټولو ژبو کې فلمونه جوړ کړي وو او دا د هغه کمال وو چې تعلیم یې نه وو خو بیا یې هم د تعلیم یافته اداکارانو نه ښه اداکاري کړې ده نوموړي وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا یوازې د بدر منیر په نوم سړک جوړول پوره نه دي پکار ده چې په مختلفو ځایونو کې د هغه د مجسمو لګولو سره سره د هغه په نوم یو اکیډمی هم جوړ کړی شي د زیاته کړه
ادون الیا دا خبر چې بدر منیر دی اخر مې نه کله پښتو په تاریخ کې بل بدر منیر پیدا شو بدر منیر زما په حساب کې بدر منیر چې کوم دی نو بدر منیر خو د پښتو یو تاریخ دی او دا اړو څه خبره ده د روټ لپاره زما چې د بدر منیر انډستری او پښتو جبې جمع دی کړی دا
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د کلچر جرنالیسټ فورم د جنرال سیکرټری روخان یوسفزی نو پختل نو هغه وویل چې دی لړکی د دوی د خیبر پښتونخوا د کلتور او اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتي روسین سره خبرې شوې دي د زیاته کړه
کلتور د محکمې وزیر میا سیار حسین چې سره دا خبره مونږ کړو او غوی مونږ سره دا منلم دا د کلتور ډایریکټر هم چې دوی په نشترحال کې جوس کما اکیډمي چې کما جوړیږي په کې د فنکارانو د دغه لپاره نو هغه کې دوی دا مونږ سره ملل چې په دې کې وسلال یو ګیلری چې کما وینه غده بدر منیر په نوم باندې وي زموږ خو خواهش چې دا ټوله اکیډمي چې کم نه دا بدر منیر په نوم شي او هغه سره دا منل چې په دې کې به یو روغ ګیلری چې کما وینه غده بدر منیر په نوم باندې وی او هغه نوم باندې منسوب دی او پای کې بد هغه د نادر تصویرونه د هغه د فلمونو چې کوم دغه ریکارډ وي دغه هغه پای کې دی یک دیو
مشال ریډیو د اطلاعاتو صوبایي وزیر می افتخار حسین سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د ور سره رابطه ونشوه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
د باختر ستوري دغه ادبی کلتوري پروگرام ساسو ته بازو مطابق وړاندې کوي په دومه نیمای کې دی نن پکې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم چړل سوي دي په پېښور کې چې کوم د میوزیک کاروبار دی د سیډیانو کاروبار دی هغه ناامنۍ یو څومره متاثره کړی دی د افغانستان په اړه باندې یو شمېر رپورټونه لرو خو دا به وروسته درته وړاندې کو اوس به بشر غواښته وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړی
Thank you.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د تعلیم پر مخلق لپاره راتلونکو 15 کلونو کې د 440 نوی عرب روپو لګولو منصوبه بندي کړي. شمالي وزیرستان کې نڅرګند وسلوالو د ملیشیا ځواکونو دوه اهلکار اغوا کړي دي. افغان چارواکي وای دوه ورځې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې زخمي شوي. د افغانستان د استخباراتو ادارې د مشر اسدالله خالد صحت اوس کړی. د فلسطین د حماس ډلې مشر خالد مشل د 45 کلونو جلا وطنۍ وروسته غزې ته تللی. په مصر کې مظاهره چیانو د ولسمشر محمد مرسي د لرې کېدو غوښتنه کړې او د شام حکومت مخالفو وسلوالو د سر ښار دمشق هوایي میدان چې لیوي هفتې رئیس یې خوښا د سرکاري ځواکونو سره جګړه روانه ده د جګړې میدان بللی.
بشر غواشو چې د خبرونو لنډی سي درته وړاندې کړل. د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو په خپلو اداریو کې څلیکلي سراج زهیر خلوستي او له اسلام آباد یې رپورټ را لښلې دي.
مشر کرس پانه خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د 11 دسمبر پورې د سي ان جي د نرخونو په ځای ساتلو حکم ورکړی دی. د کوم نه چې د ولس د حقوقو د تحفظ او د سي ان جي سټیشنونو د مالکانو لخوا د نرخونو زیاتولو د بي ځای غوښتنې ثبوت ترلاسه شوی دی. اداري لیکي چې سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې کوم سي ان جي سټیشنونو اډیټ نوي کړي د هغوی د لایسنسونو منسوخ کړي شي او دارنګ چا چې خپل حساب نوي ساتلی د هغوی خلاف دی هم کاروایی وکړي شي. اداري وړاندې لیکي چې یو خوا د سي ان جي مالکان وایي چې دوی په نقصان سي ان جي نشي خرڅولی نو ځکه یې سټیشن بندې کړي دي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو ځینې سټیشنې ماښام خلاصې شي چرته چې د ګاډو اوږده اوږده قطارونه په نظر راځي. نو ولې دې سي ان جي پمپونو ته نقصان نه کیږي؟ اداریا اخري کې لیکي چې اوس عدالت حکم ورکړی دی چې تر 11 دسمبر پورې دې موجوده نرخونه په ځای وساتلې شي. نو که چا سټیشن بند کړی وي او سي ان جي په دې نرخ نه خرڅوي نو د توهین عدالت په زمره کې راځي. باید چې د داز سټیشنونو مالکانو پر ضد د توهین عدالت مقدمه درج شي. آج ورځ خپل ادارې کې لیکي چې پبلک اکاونټس کمیټي د کرپشن یا درغلو لړکې د ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورٹ رد کړی دی او د دې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. او ویلي دي چې پبلک اکاونټس کمیټي، نیب او نورې ادارې ټول پاکستان کې د کرپشن د ختمولو لپاره ډېر ښه کار کوي چې لکبلې په اربونو روپۍ راستې شوې دي. اداري زیاتوي چې د دین سربیره وخت په وخت داسې د کرپشن کیسونه مخې ته راغلي دي چې د ملک اعلی چارواکي پکې ککړ وي. نو کو د دې باوجود هم پبلک اکاونټس کمیټه د ترانسپیرنسي انټرنیشنل رپورٹ رد کوي نو په دې باندې صرف د حیرانتیا څرګندونه کولی شو. ځکه که دا رښتیا نه وه نو بیا د خیبر پختونخوا دومره اهم وزیر ولې بیا دا خبره کوله چې ملک درغلي او بډې رشوتونه سیوا شوي دي؟ اداریا اخري کې لیکي چې نور په ګوته نه پټیږي او که حکومت د کرپشن تورونه رد هم کړي نو ولست هر څه په ډاګه دي. حکومت له پکار دي چې دا د دانشمندۍ خبرې نه دي بلکې د کرپشن د ختمون لپاره ورلا سنجیده ګامونه اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلی چې پاکستان په ځینو برخو کې د امریکا مرسته کوي نو بلې خوا ته طالبان او القاعده شبکې ته پناهګاوی مور کړی دی. او ور بلخوا وال سټریټ جرنال بیا د افغانستان د ملي امنیت په مشر اسدالله خالد باندې د سوي بریت په اړه رپورټ جوړ کړی دی. سره لمبه لنډیز وړاندې کړی.
د نېشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلی دی د امریکا د دفاع وزیر لیون پونیټا القاعده شبکې ته په اشاره وای موږ د دغه کینسر یا ناسور تر څه حده مخنیولې ده. خو نوموړی وایي دغه کینسر د نړۍ نور برخو ته خور شوی دی. که څه هم په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې په کامیابۍ سره روانې دي خو په یمن، سومالیا او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د القاعده پورې اړه لرونکي ډلې اوس هم یوه خطره ده. په مقاله کې راغلی دی باوجود دې چې پونیټا په خپل دغه بیان کې القاعده ته د کینسر او امریکا ته یې د یو ډاکټر حیثیت ورکړی خو په حقیقت کې دا ښایي چې څرنګه په افغانستان کې د امریکا پالیسی ناسمه روانه ده. کېدای شي د دې هر څه هدف دا و چې د پاکستان د دماغي ناروغۍ علاج وشي. یوې خوا ته پاکستان په ځینو برخو کې د امریکا مرسته کوي نو بلې خوا ته یې طالبانو او د القاعده شبکې چلوونکو ته په خپله ځمکه پټنځایونه ورکړي دي. د پاکستان د دې دوه مخیزه لوبې له وجې ځینې غربي کارپوهان د ترهګرۍ پر ضد د مرستو لپاره هندوستان ته ګوري. د دې کارپوهانو په نظر په افغانستان کې د جنګ ګټلو چابي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله ده. ځکه چې د هندوستان د تقسیم سره سم د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر مسله را روانه ده. په عین حال کې د افغانستان سیاسي چیلنجونه په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه، نشه یي توکي او کمزورې حکومت هغه مسلې دي چې لا یې حل کېدل پاتې دي. بلخو د ورځپاڼې واسطې جورنال په یو مقاله کې راغلي دي، په افغانستان کې د تیر زیارت په ورځو یو ځانمرګي برید کوونکي د ملي امنیت عمومي رئیس جوبل کړو. دغه برید کوونکي د طالبانو لخوا د سولې د پیغام وروړونکي په جامه کې ورغلی وو. د دې هیواد استخباراتو اداره وایي د ورته برید موخه په هیواد کې د امن لپاره د روانو هلو ځلو مخه نیول دي. طالبان وایي دوی د حامد کرزي له انتظامیه سره خبرې کول نه غواړي، خو له امریکا او په افغانستان کې د خپل روایتي دښمن سره یې د خبرو وړاندیز کړی. د افغانستان د ملي امنیت مشر اسدالله خالد چې پرې ځانمرګي برید شوی، نوموړی د افغانستان په مشرقي برخه کې د طالبانو پر ضد په اولسي پاسونونو کې ډېر فعال پاتې شوی او زیاتره یې د پاکستان په استخباراتو نیوکې کړي. یو کارپوه وایي خالد د طالبانو ضد ډېر فعال وو او د نورو حکومتي چارواکو په شان ورته خوندیتوب نه و ورکړل شوی، او د ده په فکر همدغه وجه ده چې هغه ډېر په ډاګه وو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومند وړاندې کړل. که یو پلو په افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره د افغان، پاکستاني او امریکایي چارواکو ترمنځ د دې لپاره د لیدو کتو لړۍ توند سوي چې افغان طالبان د روغې جوړ خبرو اترو ته حاضر کی، نو بل پلو هند او پاکستان هم د خپل منځي اړیکو د شکول لپاره په تیر یو کال کې د پام وړ ګامونه پورته کړی دي. پښتانه دا چې چیرې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې سي، نو افغانستان او سیمې ته پاتې ګټوي. بوریوال کاکړ څېړنیز رپورت لري.
هند او پاکستان په تیر یو کال کې د تجارت د درو تړونونو او د ویزه اخیستلو په لړ کې د اسانتیاو پر لوزنامه لاسلیک سره سره له تیر څلور کلونو راهیسې په ټپه ولاړې د کرکټ اړیکې هم پر ځای کړې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وروستي پرمختګونه په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې د هند د نږدې ملګري او د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د سولې لپاره له وسلوال طالبانو سره د جوړجاړي هلې ځلې ګړندۍ شوي دي. په کابل کې میش د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی وای د هند او پاکستان ترمنځ شی اړیکې پر افغانستان ش او کړکیچنی اړیکې بد اغیز لري.
تجربه ښودلی ده چې د هند او پاکستان اړیکې کله چې سره کړکیچنې وي، نو کابل هند ته نږدې کېږي نو پاکستان ترې ناراضه وي، او پاکستان ته نږدې کېږي ډیری ترې ناراضه وي. د دې لپاره که چېرې دغه دواړه هېوادونه سره نږدې کېږي په دې سیمه کې ثبات راځي، په افغانستان کې د سولې لپاره مؤثر تمامېدای شي، د اقتصادي ودې لپاره مؤثر تمامېدای شي، ګډې همکارۍ رامنځته کېدای شي، د افغانانو په اقتصادي ژوند او ټولنیز ژوند کې تغیر راتلای شي.
د پاکستان او سیمې پر سیاسي چارو نظر لرونکي خبريال او شنونکي سلیم ساپي وای په افغانستان کې د ګډوډۍ یو لوی لامل د هند او پاکستان ترمنځ سیالي هم ده.
هند په افغانستان کې هر سیټ اپ قبلې خدا سے سیٹ اپ نہ قبل ہی چکم دا پاکستان ملگرے او پاکستان تنیز دی او دگا رقم پاکستان پر افغانستان کے ہر سیٹ اپ قبل ہی خدا سے نہ قبل ہی چاہا ہند تنیز دی او البتہ کہ دا پاکستان او دا ہند پاڑی کی خیقی کی یقیناً سے افغانستان بانے با دا دے دیر خاص سر زکا پریوزی چی نن پا افغانستان کے کم اڑے گڑے دے مدہ آگی یو غٹ علت دا پاکستان او دا ہند ترمیان زتا فریخوالے ہم دے.
ایا پاکستان او هند څه ډول کولای سي چې له افغانستان سره یو تربل شی اړیکې ولري؟ د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې اړه وایي له افغانستان سره د شو اړیکو هدف باید په داسې توګه ترلاسه کړل سي چې په دې هیواد کې د سولې، بیارغونې او اقتصادي ودې لپاره کار وسي.
هند د افغانستان په اقتصادي وده، ټولنیزه وده کې د افغانستان په بیارغونه کې مرسته کړې دي. که چېرې پاکستان خپلو مداخلاتو ته ادامه ورکړي، پاکستان د افغانستان په جوړونه کې ونډه ونواخلي، پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته ونکړي، نو طبیعي ده چې یعنې هند سره به د کابل اړیکې نږدې وي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په تیرو وختونو کې هند او پاکستان دواړو له افغانستان څخه د یو بل پر ضد کار اخیستی دی، خو اوس په سیمه کې داسې حالات راغلي دي چې باید دواړه هیوادونه نه یوازې خپل منځي اړیکې ښې کړي، بلکې په افغانستان کې هم د امن پر راوستلو او بیا رغونه کې په صادقانه توګه برخه واخلي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت روان کیره یا هر څه
کې مسلسل کلمې دارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. وسم جو افغانستان ته د افغانستان په ننګرهار ختیز ادبي بهیر د خپل اونیزو غونډو په لړ کې د ځل سپینجری شاعر او مدرس استاد یارومت کوچی لمنځلې وو. په دې اړه نور تفصیل باز احمد عابد راکړي.
دان منځن غونډه چې د ننګرهار په علمی او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د دسمبر په 9 جوړه شوې وه، د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو معین محمد اسف ننګ سربیره پکې د ننګرهار پوهنتون او یو شمیر ښوونځیو استادانو هم ګډون کړی و، چې یو شمیر لیکوالو د استاد کوچی په ژوند، پند او کړو خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بابرک میخیل وایي چې استاد کوچی په زرګونو ځوانان تربیه کړي چې اوس په ډیرو خو منصبونو دندې ترسره کوي.
استاد کوچی د خوشحال د دستار سړی دی، استاد شاعر دی، استاد ښوونکی دی. استاد چې په خپل 4 لسیز ښوونیز بهیر کې د ټولنې کوم بچیان روزلي دي، زیاتره یې اوس په ښو څوکیو منصبونو کار کوي. د استاد شاګردان انجینران دي، ډاکتران دي، په نورو برخو کې د ټولنې په چوپړ کې دي.
ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم همکار وویل چې ښوونه درون مسؤلیت دی او استاد کوچی دا مسؤلیت په ښه شان سره ترسره کړی دی.
زه چې ډیره کمه تجربه د ښوونې لرم، واقعي چې هغه فکر چې د یو چا سره وي او سالم فکر وي، ځوانانو ته رسول او نور روزل، دا یو ډېر ستونزمن کار دی. استاد کوچی هم د دغې ډلې څخه یو هغه مخکښ دی چې دغه سپېڅلی دنده فدیر پاک نیت پلو وطنوالو ته وړاندې کړه.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وویل چې استاد کوچی شعر په علمی او فنی لحاظ مطالعه کړي او بیا په شعر ویلو پیل کړي.
استاد کوچی هغه څوک دی چې د شعر په فنی او علمی لحاظ لسته دی او تدریس کړي دی، او دغه تجربه تر ډیره حده کړي ده، او دغه نه بیا وروسته د شعر ویلو پیل کړي دی. هغه ارمانونه او هغه هیلې چې د استاد کوچی پر بزرګ کې غزونې کولې، دی د فن او د کمال درجې ته درسه
د افغانستان د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معین محمد اسف ننګ خوخو چې په ادبی کړیو کې د ښوونځیو استادان هم نمانځل کیږي.
په ټول افغانستان کې داسې غونډې ډېرې کمې دي چې زمونږ یو استاد یو معلم پکې لمانځل کېږي. نو زه خوشحاله یم چې د معارف د رهبرۍ په استازیتوب ده ته مبارکي ورکم. تعلیم او تعلم د انبیاو رسالت ده، او د دې خړې ځمکې پر مخ که کوم د سعادت خبر سته، هغه به دی چې نبی خو نسي کېدلی، خو که معلم سي د انبیاو مقام ته رسېږي.
استاد یار محمد کوچی هم په خپل وار سره له بهیروالو مننه وکړه چې په سپینه ږیره یې ونمانځ.
دا زما د استادۍ د سپینې ږیرې درناوی دا بل ما سره د تل لپاره په ښو خاطرو کې. د ختیځ ادبي بهیر د ځوانانو د احساس نه ډېره مننه. زه په دې نه ارزېږم چې زما تصویرونه داسې ښکلي انداز په دیوالو باندې نصب شي، خو دا ستاسو هغه رښتینولي ده، تاسو هغه مینه ده چې ما سره یې لري.
استاد یار محمد کوچی په 1953 نریز کال د ادبیاتو له پوهنځي نه فارغ شو او په همدې کال د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د ښوونکي په دنده وګمارل شو او په 1990 مریز کال متقاعد شو. استاد کوچی د خپل 45 کلن خدمت له امله په تعلیمي ادارو کې دومره وځلید چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ورته د یو ستاینلیک تر څنګ د میر مسجدي خان مډال هم ورکړ، او د نورو ستاینلیکونو تر څنګ د وخت د پوهنې وزیر محمد انیف اتمر ورته د ښوونکي 2 درجه ستاینلیک هم ورکړی و. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه د باختر ستوري
په پوکم 11 بجو، د نړۍ رنگونه په 28:00 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28:00 3 بجو،
سروي
په 28:00 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28:00 500 بجو.
اوسم د خبرونی په دې برخه کې د باختر استوري ادبي کلتوري پروگرام درته اورو. دغه هم بخ با د باختر دغه استوري ادبي پروگرام تاسو ته بازومت عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې و په پیښور کې د کیسټ او سی ډي په سوړ بازار یو رپورت ولرو. بیا به د علمی او مسلکی کتابونو په چاپ له پوهان محمد بشیر دودیال سره یو مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د پال په کلتوري ارزښت هم یو رپورت باندې د خبرونې پیس کراون غاړو. ازو لومړی رپورت تا په پیښور کابلای بازار سینما روډ باندې د لزګونو پښمیر کې د کیسټ او سی ډي د خرڅلو دوکانونو له پخوانه شتون لري چې وسی دوکانداران له روزګار څخه ستړي ښکاری. یو تن کیسټ خرڅون کې وایي چې بدمنه یې په روزګار بد اثر پرې خې دی.
جی محمد رفیق، کابلای بازار سینما روډ کې میمسی پروډکشن نه جی. کاروبار اوس مخ کې نه ډیر خراب شوی، تقریبا مخ کې 100% او 10% پاتې شوی دی. او مارکیټ کې کیسټ هم دا غاره امشا او ګلپان او شماشنا نغمه بارمجان نم دا پینځه سنگرو والا چری کی خود سی چری کی چې مطلب خرچه وو کی خرچه نه پوره کوي. یو لا خرچه کی 50,000 پوره کیږي. خلکو دونه ډیر زیات خپه شوی دي. د ماکو د وجه دمر د خلکو دونه خپه دي چې کاروبار خو بیخی نش شو. دا کار خو د خوشاله د مسته دی او خلکو بډونو کی خوشالي او مستی پاتې نه ده.
او دین موزیک په کابلای بازار کې داس یو نومو چې وخت په وخت یې نوې کیسټي او سی ډي ګانې بازار ته وړاندې کړي، خو اوس یې ټول کاروبار د دکان په یو کونج کې راټول کړي او د دکان ډېره برخه یې په موبایلونو ډکه کړې ده. د اوډین موزیک چلون کې وایي چې اوس هم نوې کیسټي او سی ډي بازار ته راځي، خو خلک یې د موبایل په میموریو کې لزان سره ساتي چې دغه کړنې د دوی په کاروبار ډېر بد اثر غورځولی دی.
زیارتګل خبرې کوم اوډین میوزیک هاوس کاروبار خو نشته ختم یې کړی. میموری او یو اس بی اونټ زه دې سم مخنیوي نه. موږ سره سرکاري ادارې ستاون کوي او نظم سره صدا سي وسایل شته چې باغې طریقه موږ دارا ایثار خلک دا شی زیات اوري. خو لکه دا شو چې خبره وخت لاړه ټول خلک میموری کې اوري، ضرورت نه زیات اوري دی کې خلک میموری کی خلق اوری کی سڑ نہ خرسی کی سیڑھی نہ خرسی کی ہر زے کی تقریبا دیشی اثر غرض ولے دے تقریبا ہر زے دا سیز رسیدلے دے چا سوک دے موبائل پی جنی نو دا شی پی جنی اثر زم مخ کی دا کی سڑ دکان اوس ور سر چ دا کی کار کمزور شور سر ور سرم دا موبائل کارم شروع کو سخو بکو جان لگن.
دی ایم ایم سی پروڈکشن مشر محمد رپی ہم وای چ دا موسیقی اوریدون کی ڈیر دی خود دوی کاروبار پلش او موبائل میموری خراب کڑے دے.
موزیکی کو مخ کی نہ زیادہ سوی دا کیسٹ دکان نہ چی دیا گیا تو ڈیر نقصان رسید لے کیسٹ ایسو گالی نہ میموری والی گاڑی کی اولا گئی 501,000 گانے پہ میموری کی راضی دکانداران دا سوچ گئی چی کار خراب دے کار نہ دے خراب اگو نمبر لیس کڑے نہیں مارکیٹ کی کمپیوٹر ہوتا او رسی گی مکمل انٹرنیٹ کمپیوٹر ہو کی نو خرق با کیسٹ ہو سکے.
کابلای بازار سینما روډ باندې احمد زی پروډکشن هم لکلونو رئیس کیسټونه او سی ډی ګانې ریلیز کوي او د پښتونخوا په ګډون افغانستان ته هم په عمده توګه لیږدوي. د دغه پروډکشن مشر عبدالله احمد زی وایي سره لدی چې اوس د کیسټو د بازار په خوانی مزه نشته، خو د دې په خاطر خپل کار ته دوام ورکړي چې امن ته پکې پیغام پروت دی.
نه تنها مونږ په نظر کې نیسو چې مونږه فائدہ کو یا یو روپۍ یا دوه روپۍ مونږ ته کیسټ کې منافع پاتې کیږي. زمونږه اصلي هدف دا دی چې صلح دې پر یو قدم دی یو پیغام دی. مونږ خو سب مختلف کیسټ دې مختلف هنرمندانو نه کاغذ افغانستان وی او کده پاکستان وی هغه دلته راضی ک د فارسی سنگران دی هم دلته راضی د پښتونخوا پښتانه دی هم دلته ریکارډینګ کوي. نو مونږ د نازی اقبال نم کیسټ کو رحیم شاه نیم کو شاه سوار یو سنگر دی نو ډیر ښه آواز دی نن سبا کې ډیر ښه شهرت لري هغه نم کیسټ کو خو کاروبار په پخوانی او وختونو په نسبت ډیر کم شوی دی. دا امید لرو چې ورځ په ورځ به ان شاء الله ښه شي.
په خبر کابلای بازار کې ګڼ شمیر کیسټ خرڅون کې لخپل روزګار نه ستړي معلومیږي او ډیرو یې داسې سرګندونې لرلي چې د کیسټو کار ته خاتمه ورکړي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، افغان دولت د پوهنتونونو د تعلیمي کتابونو د چاپ لپاره پوره امکانات نه لري.
د دې تشې د ډکولو په خاطر د پهنتون یو شمېر استادانو د کریکولم مطابق ځینې کتابونه لیکلي او آزاد خبرندوی ټولنو ته د چاپ لپاره ورکړي چې دغه چارې د زده کوونکو ستونزې تر ډیره حل کړي دي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس پوهان محمد بشیر دودیال هم یو له هغو څخه دی چې مسلکي کتابونه یې لیکلي او آزادو خبرندوی ټولنو خپاره کړي هم دي. په همدې اړه مو له ده سره یوې مرکې ته رابولم.
نن سبا په آزاد بازار کې د پوهنتون لپاره کتابونه چې پخوا به دولتونو چاپ کول او بل چاته د چاپ اجازه نه وه، اوس خصوصي سکتور یې چاپ کوي، خبرندوی ټولنې چاپ کوي. دغه څومره برځای کار دی؟
دا یو ډیر ښه زیری ده. په خصوصي سکتور کې د شخصي ناشرانو د خوانه خپرېدل او چاپېدل دي. زه په خپل وار دا ډیر یو غوره زیری بولم او دا به زموږ په هیواد کې د ادب، فرهنګ او په غړېدو کې ډېر مرسته وکړي. په دنیا کې هم دا تجربه شته ده. لری بنزو زمونږ په گاونډ کې پاکستان کې موږ ډېر زیات نشراتي فرهنګي مرکزونه ګورو، هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري او دوی علمي کتابونه، تاریخي کتابونه چاپ کړي دي او ډېر ښه بازار هم لري. دغسې په ایران کې دا پخپله د جامعې یو اړتیا ده، یو ضرورت ده.
لکه څنګه چې د معارف وزارت د مکاتبو شاګردانو ته کتابونه ورسوي، دغسې د لوړو زده کړو وزارت مسؤل نه دی چې محصل کتاب ور ورسی.
هغه کتابونه کله چې وزارت ته خوانه چاپ شول، هغه ډیر ښه کیفیت نه درلود. د بل مرغه حکومت په کتابخانو کې، د پانتون په کتابتونونو کې کې خودل شول. او موږ ته د محصل خصوصیات او د لوستونکو خصوصیات معلوم ده. وی غواړي چې کتاب د ځان سره ولري او کتابخانی چې دی وی په ډیر سخت شرایطو سره، مثلا د کارت په مقابل کې صرف 15 ورځې د پاره ورکي. کله چې په ډیر ښه کیفیت سره هغه کتاب او د منل شوی کرکرم له مخه نه چاپ شوی وي او دا آزاد د سل پلاستی نوماسل او لستون کې دا خوخی چې د کتابخانی د قیود نه پرته همدغه کتاب چې د علمی بورد د خوانه او د علمی شوراګانو د خوانه تصویب شوی ده په آزاد بازار کې تر لاسه کړو.
اساس کې په لندو ټکو کې راته وایي ځینې کتابونه زما د نظر تیریږي چې د نصاب د لپاره مو لیکلي دي. په مجموع کې بتاسي ټول 100 کتابونه د نصابي لیکلي وي او آزاد بازار به چاپ کړي وي.
زما خپل کتابونه عمدتا د کرنیز اقتصاد او توسعه په برخه کې دي چې و درسی کتابونه دي، چې په دې کې د احصایې کتاب ده، د پروژو د تحلیل کتاب ده، د پرمختیایي اقتصاد تیوري ده، د علمي تجارب او طرحه او ډیزاین ده، د اداري کتاب ده، علم مدیریت ده، د دیموګرافي او د نفوس او تحلیل کتاب ده. دا کتابونه دي چې موږ په پانتون کې تدریس کوو. د دې نه بر علاوه یو شمېر مؤسسات، مثلا د اریک ګرځنده کتابونو مؤسسه چې اکبر نشراتي دفتر هغه رهبری کې مدیریت په غاړه ده، او دغه یو شمیر آزاد و نور نشراتی مرکزونو لکه سبا یا میوان نشراتی مرکز، ګودر خبرندوی ټولنې، دانش خبرندوی ټولنې، او دغه هم د پښتو چلن پراختیا مرکز، دوی ماته ویلی دي او هغوی ته پاره ماده کتابونه ترجمه کړی دي. مثلا یو کتاب د پرون د افغانستان وحشي ژوي، دا کتاب زموږ درسي کتاب نه ده او نه دولت تاویلی. دا یو مؤسسه د افغانستان د حیات وحش د ساتلو په خاطر ماته ویلی وو او هغه مؤسسه چاپ کړ. یا فرضاً طبي نباتات، طبي نباتات داسې یو کتاب ده چې دا ډېر پرفروشه ده او ډېر خریدار لري. دا بیا یو خصوصي خپرندوی ټولنې ماته ویلی او د خپل تجارت دپاره. اما طبي نباتات یو علمي کتاب ده، علمي کتاب ده، خو د پوهنتون د خوارنه نه ده، بلکې و د فروش او د تجارت په خاطر چاپ کړی. په مجموع کې زما 20 کتابونه چاپ شوي دي، هم د دولت د خوانه او هم د مختلف نور مؤسساتو د خوانه.
دغه د مؤسساتو لخوا چې چاپ شوي دي او خرڅلاو هم ډیر لري او بار بار چاپ شوي دي، ستا برخه هم پکې درکړی شوی ده د پیسو په کې.
دي د اصول د مخنه دوی د کتاب مالف ته 50 جلده کتاب ورته ورکي، ځکه چې دوی هم وایي چې کاغذ ګران ده او دا ډیر خواري غواړي. نور باقي مانده بیا دوی واک او اختیار ده، څو ځلې چاپي، څومره چاپي، په کومه بیه خرڅي، په هغه کې موږ دخالت نه لرو. فقط موږ ته 50 جلده کتاب راکي او موږ د دې نه هم اضافه ته توقع نه لرو، ځکه موږ غواړو چې هیواد ته، ځوانانو ته او د کتاب مینوالو ته یو علمي او معنوي خدمت وکړو.
استاد، پاکستان کې کوم فکر وکړو لیکوالانو ته یو کتاب لیکل باندې زرګونه روپۍ ورکوي، بلکې ځینې کتابونه په لکونو روپۍ خلک لیکي؟ تاسو ته دغه سیده پبلشران د پیسې نه درکوي؟
ما په خپل تر اوسه د نشرانو ماته د هر کتاب نه 50 جلد را کړی دی او بعد حتی د اکبر نشراتی مؤسسه دغه چی دی دا پروگرام چې د 2000 جلد ماته را کړی دی او نور ماته نه غوښتي هم دي نور د خپل کار د چې ته رسمن دیږي چې کوم کتابخانه ته ورکی ولیک زه غواړم خپل کتاب تر لاسه کوم ډیر زما خپل کتابونه په بازار کې په بیا باندې اخیستی دي
اختر ستوری گرانو میناوالو د خبرونی په ورستۍ برخه کې مو د پال په اړه د یو رپورت اوریدو ترا بولم سره لدی چې پښتانه د اسلامي عقایدو لرونکي دي خو یو شمېر داسې دودونه هم پالي چې شریعت کې جواز نه لري په دې کې یو هم د پال قتل دي چې اکثره خزي په باور لري او د خپل ژوند دراتلونکي په اړه پالي ته د خپل لاسونو کرخي ورخی د نسیمه سید په نوم یو میرمن وایي چې نالوستې خزي لیاوی مخې د پال قتلونکو په خبرو باور لري
هغه خزي چې بې سواد خزي دي کورنۍ خزي دي هغه عقیده لري په پال باندې مثلا یو خزر راځي او داغي لاس ګوري داغي خاتونه ګوري ورته پاره غولئی پام دی باندې پاره په مقابل کې 100 روپے ونخلی لکه څنګه چې روان شناس خلکو قواری ته ګوري پام دی شکل دا هم ګوري ورته چې مثلا د دې خزه په دې خبرو خوشاله کی هغه نور ماغي ته خبرو تقبل پیشرفت تر کې انکشاف وکړي درڅو دا هغه عقیده په دې باندې نور هم زیات شي
درنا قادری په نوم یو میرمن چې د نجوم علم یې لوسته او د لاسونو د کرخو په پیژندلو کې مهارت لري وایي چې هټلر به د خپل لاسونو لکرخو څخه خپل ملک کنټرولاوه
یوازنه سوپو چپ د کفشناسی پر راز باندې پویده اتلر او چرغه د خپل لاسونه په لیدو باندې خپل هغه مملکت په کنټرول او زموږ ځوانان زی او سره مختکینی وای باز ما په لسه د جنایز ما په نقطې کې هغه د تعلیم تربیت او کوشش په لار کې نه د فالو فال بنو
میرمن قادری زیاتوی بلکتل زد دی خلزان پرته د بل چا پال نګوري
لاس کله په پاکستان کې ما د نجومی کتابونه مزما سره او ما زنه تعلیمات او زنه مطالعات مو کې کله نو کله ز په خپل په اولاد باندې پویګم مګر م چاته زه حال نه وایم ځکه چې ما په دې رشته باندې تعلیم کړم مګر د نورو خلک چې ما ته وایي چې ستا په تقدیر دې ز پویګم چې دوی دروغ وایي غلط وایي
او ته نورو چاته پال ګوي
نه ځکه چې زه خدمت کورونه زما دوستان په ما باندې عقیده لري هغه کسان ته چی ویلې
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمون بیا په دې باور دی چې د پال کتلو کلتور له هندوانو څخه پښتنو ته ورپاتې دی
د رحمان بابا په اشعار باندې خلکو پالونه کتل د یونس چې د رحمان بابا پیرو شاعر دی په هغه باندې خلکو پالونه کتل کله چې د هندي سبک پیروان دلته پیدا شو تګ ورتګ زیات شو نو دغه د پال کتلو طریقه او طرز چې دا هم د ترول یک ډول شو یعنی په خپل په ذاتی صورت کې د پښتنو په وجود کې دا شی نشته باید نه په کلتور کې دوره موجود دی تاسو ګورئ چې دا اوس د پال چې څو ګوري یا کوم سره غاړو ته څوک ناسي دا زیاتره پښتانه نه لري دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه اجر راغلی دی او دلته پالونه ګوري واکسره چې دغه هندوان
د ننګرهار پونتون د حقوق پونځي استاد منګل شیرزاد د پال قتل د نالوست خوځو د باور سره جپا غنی
زنی کسان چې د ولسونو د سپیشلټیا او د پاک زړونو د خو ارادو نه غلطه استفاده کوي دا هغه څه دي چې دوی د فالونه ګوري البته یلم د نجومی شتري تر یو هدف پورې زنو حالات او د زنو اسبابونو په ذریعہ باندې زنی مسائل کوي ولیدا چې د پکورونو ګرځي چې فال ګوري چې تب مثلا دومره اولادونه بدل کولې کیږي تاسو به میړه داسې جنجال کوي ته به داسې کیږي او ستا بخ ډیر خره ته ډیر خوشبخت دا ټول هغه پیشګویان دي چې د اسلام سره اړخ ملګري دا غلط کلتور دی چې په جامع باندې حاکم دی
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم پال قتل یو ناوړه دود غني او وایي چې د خلکو عقیدی او اقتصاد کمزورې کوي
کلتور نه په دوه ډول ویشي چې یو ته منلی وي بل ته نامنلی وي هغه چې منلی دی هغه د انسان په ګټه دی او هغه چې ناملنی دی هغه زموږ اقتصاد ته ضرر رسوي هغه زموږ ټولنیز حیثیت ته صدمه رسوي زموږ فرهنګ ته صدمه رسوي چې د دې جملې څخه مثلا یو د فال نیول یو خرافاتي عقیده ده چې زموږ زیات ځوان د دې کار کیږي زما هیله غوښتنه د علماء کرامو له داده چې دغه سم مزخرفات او د مخنیوي په برخه کې خپل فتواګان ورته
په خو به د جلال آباد خار په بیلابیلو چوکونو کې د سړکونو په غاړه پلکتون کې ناستو او د توتیانو په ذریعہ به د ځوانانو د ارمانونو دراټو کېدو په خاطر پالونه قتل اوس ګنشمیر خزي په کورونو ګرځي او د خزو پالونه ګوري او له دغه لاري په زورګونو روپۍ لاسته راوړي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خاد و آباد اوسئ.
مشال ریڈیو د مینی او رڼا.